واسطش پذیرفته نشده است.
السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو د خبرونه د ازادي په چپو کې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې به زه احمد تکل د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره اوسیږم. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو د ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې. ان بی سي شبکې شکمن کس 29 کلن رحمان الله لکنوال یاد کړی دی. د دې رسنۍ د راپور له مخې لکنوال په 2020 کال کې امریکا ته تللی او مخکې 10 کاله د افغانستان په پوځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. د پرونیو ډزو پر مهال د امریکا د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې درولی دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د چهارشنبه ورځې په پای کې د افغانستان پولې ته څیرمه د یو برید په ترڅ کې درې چینایان وژل شوي دي. د دې وزارت په بیان کې ادعا شوې چې دا حمله د افغانستان له خاورې په ختلان ولایت کې د یو شرکت پر مرکز شوې ده چې د سرو زرو د کان د استخراج چارې مخته وړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی تاجکستان ته تللی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د بدخشان د والي محمد اسماعیل غزنوي په مشرۍ پلاوی د تاجکستان د کوهستان بدخشان له والي او د هیواد د سرحدي ځواکونو له چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان د سرحد پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا په دریو هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان د سفارت چارې د طالبانو حکومت ته نه دي سپارلي او لاهم په پلازمېنه دوشنبه کې د سفارت واګې د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر په لاس کې دي. بلخوا له 2020 کال راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، تاجکستان له افغانستان سره د خپل سرحد امنیت ته بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. خو په دې وروستیو کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې زیات شوي او تېره اونۍ یو جګپوړي پلاوی په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړې. لیو څوارلس نن د پاپ په توګه په خپل لومړني بهرني سفر کې ترکیې ته ورسېد. د راپورونو له مخې پاپ لیو څوارلس به د سفر پر مهال د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او د سیمه ییزو ستونزو په تړاو به خبرې ورسره وکړي. پاپ به له ترکیې وروسته لبنان ته ولاړ شي. پاپ لیو څوارلس امریکایی دی. نوموړی په تېره مې میاشت کې د نړۍ د 1.4 میلیارد کاتولیکانو د مذهبي مشر په توګه وټاکل شو. په هنګ کان کې د استوګنې په څو بلاکونو کې د لګېدلې اور له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه شوي او نږدې 300 کسان لا هم تری تم دي. اور وژونکو نن وویل چې له یوې ورځې هڅو وروسته یې اور اداره کړی دی. د پولیسو په وینا د پیښې علت ښایي بې پروایي وي، خو وایي په دې اړه د دوی تحقیقات روان دي. او د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د هند سیالي لوبډلې ته د 15 شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه نن د هند په بنګلور ښار کې وشوه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اوورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره 233 منډې وکړې، خو د هند له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 168 منډو له جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی په چپو کې د پروګرام تاسو ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، نننای پروگرام د متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د یو افغان لخوا د امریکا د ملي ګارد پر دو سرتیرو د ډزو مشکوکې موضوع ته ځانګړې ده. سپینې ماڼۍ ته نږدې په دې پیښه کې د ملي ګارد دوه سرتیري سخت ټپیان شول. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې هغه کس چې د دې ډزو شک پرې شوی افغان دی او له امریکایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې دنده هم ترسره کړې وه، ویل شوي دي چې شکمن بریدګر 29 کلن دی او نوم یې رحمان الله لکنوال دی. ان بی سی شبکه راپور ورکړی چې لکنوال لس کاله د پرزیدلې جمهوری نظام په پوځ کې د امریکایي ځواکونو البته د امریکا د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په ملاتړ خدمت کړی او په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته متحد ایالاتونو ته تللی دی. فاکس نیوز خبری شبکې بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د مشر جان راتکلیف له قوله خبر ورکړی چې وایي لکنوال د استخباراتو په ګډون د امریکا له مختلفو ادارو سره همکاري کړې ده. له دې حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو افغان چې له طالبانو تښتېدلی و سپینې ماڼۍ ته نږدې د دې برید په تور نیول شوی دی. په عین حال کې له دې پیښې وروسته د امریکا د تابعیت او کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ او پناه غوښتنې بهیر یې تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولی دی چې دې موضوع د افغانانو په ټولنو کې پراخې اندېښنې پارولې دي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې پر خپل ایکس پانه لیکلي زموږ د هیواد خوندیتوب او ساتنه زموږ د ماموریت یوازینی تمرکز دی. په نننی پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو او بیلابیل اړخونه څیړو. په پروګرام کې میلمانه دي په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او په واشنگټن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور. دوارو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي سمسور څخه پوښتم. سمسور صاحب، له دې پیښې وروسته په امریکا کې د ډېرو افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي، مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی ګرین کارتونو ته په تمه دي؟
سلامونه نیکی هیلې تکل صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو د بډیلو طریقه ټولو هغه افغانانو زموږ غږ اوري. سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په ډېر تعصب سره چې کله موږ دا خبر واورې د ډېر خوښي نسولو، او خصوصا چون خبر د امریکا د ولسمشر لخوا په رسنیو کې وویل سي، نو ډېر زر انعکاس پیدا کړ په ټول نړۍ کې. نو افغانان په داخل د افغانستان کې او بیرون، خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم، یعنی خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې دوی د خیر سره قبول شي، ډېر زیات خفه دي. او په افغان کمیونټي کې ډېر خفګان منځته راغلی ده او ټول خلک ډېر زیات خفه دي.
مننه. اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجه دي سمسور صاحب، لدې پیښې وروسته هغه کوم دي؟ یعنی افغانان ولې اندېښنه لري؟ د خپلو کیسونو په خاطر اندېښنه لري، ل خپل امنیت نه اندېښنه لري، یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي، یا د کرکې اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي، لدې نه ډارېږي؟ هغه اصلي
اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر به ټول افغانان په دې رقم نوی تریټ شوي، د دوی په اړه به داس تصمیم نوی نیول شوی. د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولی ده او هغه اعلان کړی ده، خصوصا به د یو ای سی آی سی ادارې چې کله اعلان وکړي چې دوی د ټولو افغانانو کیسونه هغه که چیرې مثلا د اسایلم دپاره دي یا هم د ګرین کارډ د ترلاسه کولو په خاطر دي، ټول د اوس مهال دپاره په ټاکو درولي دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونې ورکړي دي د اسایلم په خاطر، دوی کارونه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري، اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده، او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا ده چې د دې خلکو د افغانانو اسایلمونه به په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ، پخواني حکومت د افغانانو کیسونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول، خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي د خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې، په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي، هغوی راولل شي امریکې ته. نو دغه ټول پروسه په مجموع کې په ټاپو درولې ده، او دا همدا غبترین تاوان با همدایی دوستی پارل دارا لیکن نور کم دست نیست کولی چی مثلا دوی دا کیزون رد کی رد بی پکو سرد کی کولی چی دوی مثلا دا غا پولیس و آغا انویستگیشن اداری چی دی اوگوی دی کم خاص کس پارا یاو داس معلومات اللہ سکی چی آغا بیادی امریکا دی قبولی دی پارا سم نوی نو اوست پارا کیزون پا خپل جای موجود دی یاوازی بلدن پکی رازی
سمسور صاحب لدې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یوه پیښه وشوله چې مونږ ولیدل ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خپرې شوې په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي هغه په یو عصبي حالت کې دی بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي بیا د پولیسو په ډزو دغه ځوان وژل کیږي د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله خلکو فکر کوئ چې دا پیښه لږ فوق العاده ده دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي
بالکل هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلوده هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیټ ټول اسناد ترې اخیستي وو دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلوده هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو دپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هېڅ چا څه نه دي ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده آیا دا تروریزم ده آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده آیا دا کوم بل داسې حالت چې انتقامی حالت درلوده تر اوسه پورې هېڅ شی واضح نه دي نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل ده چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډي سي کې د امریکا واشنګټن ډي سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دایم واوسېږي نو حتی قرار په راتلونکي هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پات شي که دا له دې سټیټ نه ووځي نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم دې چې ته راشي نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې د موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې نو بیا هم امکان دی ګل دی تابان د به هم ویریږي دا 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 یوازنې پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړې دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړ شوي دي تر زیات خلک په کې زخمیان شوي دي نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ یې زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب په امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي ډېره زیاته مننه سمسور صاحب له تاسو نه بیا هم راځو تاسو ته نور سوالونه هم نورې پوښتنې هم شته په امریکا کې زیات افغانان اوسیږي نو غواړو چې د دې موضوع په اړه د هغو نظر هم واخلو او ستاسو معلومات به هم بیا له اوریدونکو سره شریک کړو خو اوس ورځو اتمر صاحب ته اتمر صاحب ستاسو له نظره تاسو واورېدل د سمسور صاحب خبرې مو واورېدې په امریکا کې دننه د دې پیښې په باب د پیښې څه ډول انعکاس کړی له دې خبر شوې او ومولیدل د امنیتي نظره اتمر صاحب ستاسو په نظر دا له کنوال څوک کېدلی شي فکر کوئ چې په رښتیا د کومې افراطي ډلې غړی به وي چې په امریکا کې د ملي ګارد پر سرتیرو برید کړی که و نو ولې په دا څلورو کلونو کې څه نه کول آیا دای به هم لکه هغه بل مشکوک کس چې موږ مخکې یاد که کوم ذهنی ناروغ وي شخړه به کړی وي. د دې موضوع د دې خبر ډیر جزئیات تر اوسه پورې بې ځواب پاتې دي. ستاسو اټکل څه دی؟ معلومات مو څه دي اتمر صاحب؟
مننه تکل صاحب، تاسو قهرمان میلمه ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلی. نن دا موږ باید منتظر پاتې شو چې وګورو دغه مورد کې تحقیقات څه ښیي، یعنې د پولیسو تحقیقات څه شی دی. لیکن په هر صورت دا یو واقعه دی چې پېښ شوی او دغه کسان په دغه اتهام نیول شوی. اول باید دی په خپل جرم باندې اعتراف وکړي، د دې نه پولیس هغه ټول معلومات واخلي چې دې سره بل څوک وو که نو، د دې پېښې نور آباد معلوم شي او هغه نه وروسته بیا سړی کولی شي په دې باندې قضاوت وکړي. لیکن د هغه نه مخکې په مجموعي صورت سره دغه کس لکنوال، رحمان الله لکنوال، دا هغه کس دی چې په دغسې ویل کېږي د رسنیو د خولې نه چې دا په قطعې 001 کې کار کوه، او لکه چې تاسو ویلې لس کاله دی د امریکایي سرتیرو سره هغوی سره یو ځای کار کړی. یو خو په مجموع کې کله چې دغه افغانان مهاجر شوي دي، مخصوصا هغه نظامي افغانان چې دوی 40 کاله په دغه جګړو کې په مستقیمه توګه په وژنو کې، په شکنجو کې، په اعدامونو کې امریکایانو سره، د ناټو د نورو قوتونو سره دوی په افغانستان کې وخت تیر کړی، دا خود په خوده یو رواني مشکل سره مخ دی. ځکه دغسې یو حالت کې چې دی خپل وطندار ګوري چې د یو بهرني د خوا نه ویشتل کېږي، وژل کېږي، د هغه ماشومان وژل کېږي، د هغوی ښځې وژل کېږي، او په دوی باندې بېرحمانه حملات کېږي بدون د دې نه چې د هغه دلایل معلوم شي. مونږ د دې پېښو ځینې تقریبا په سلهاو په زرهاو یعنی واقعات لرو دننه په افغانستان کې په دغه 40 کاله جګړه کې.
اتمر صاحب، تاسو هغه مهال یادوئ چې یعنی د لکنوال په افغانستان کې له امریکایي د ناټو له ځواکونو سره یو ځای خدمت کاوه، او تاسو وایئ چې دا پېښې په ستر سترګو لیدلې وي، همدا؟
ګور بله زما دفتر دی چې حتی داسې ویل کېږي، دا موثق نه دی خو د ځینو منابعو نه ما دا هم اورېدلي دي چې دغه دوه نېشنل ګارد هغه کسانو چې دوی په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې، یعنې دغه لکنوال دغه دوه کسان یا دغه کسان پېژندل چې دلته برید کړی. نو داسې معلومیږي چې احتمالا دا دی چې دا د یو عقدې پر بنسټ باندې دا عمل شوی. تر اوسه پورې خو زما ارزه و چې اول باید پولیس دغه واضح کړي چې دا کوم شبکه‌ای کار دی، د ترهګرۍ سره تړاو لري که نه لري، دا یا مثلا د طالبانو سره تړاو لري یا هغه ډلو سره چې هغوی د امریکا د ګټو برخلاف دي یا د غرب د ګټو برخلاف دي، دا باید واضح شي. بله خبره زما شخصي نظر دا و چې دغه 40 کاله دغه سرتیري چې په افغانستان کې او هغه افغانان چې دوی سره کار کړو، اوس چې په دغه وخت کې دوی ویني چې ګویا موږ په افغانستان کې هم هر شی د لاسه ورکړ او هم دغسې یو حالت کې مونږ واقع یو، دا خود په خوده رواني فشارونه په دغه کسانو باندې راولي. او که دا شبکه‌ای نه وي، نو بیا کېدای شي دا یو فردي جرم محسوب شي او د هغه پر بنسټ باندې دې ته جزا عین شي. او که دا یو شبکه‌ای کار وي، شبکه‌ای عمل وي، نو بیا دا یو لوی بحث دی، ځکه د دغه شبکو پیدا کېدل د دغو افراطي ډلو پیدا کېدل په افغانستان کې په سیمه کې په دې کې زما باور دا شدی چې خپل امریکایان خپل غربیان په دغه بحث کې شامل دي. دوی دغه شبکې دغه افراطیت په اسلامي هېوادونو کې دوی دې ته لمن وهلی، خپل عارفان په دې ګواښلي دي او تر دې اوسه پورې هم دوی د دغه امکاناتونه چې په لاس کې لري استفاده کوي د خپل لویو اهدافو په خاطر. نو اوس مونږ باید منتظر پاتې شو د تحقیقاتو یا راپور نتایج ته چې پولیس په دغه برخه کې یا امنیتي ځواکونه د تحقیقاتو نتیجه خلکو سره څنګه شریک کړي.
ډېره زیاته مننه. دلته درنو اورېدونکو دوه خبرې یادولې ضروري دي. یو دا چې د اکبر صاحب خبرو کې تاسو واورېدل چې له نامعلومو سرچینو په حواله یې ویلي چې د افغان یا د لکنوال چې په دې برید تورن دی د ملي ګارد عسکر پیژندل او ظاهرا هغو په افغانستان کې خدمت کړی و. ازادي راډیو له خپل لوري نشي کولای چې دا راپورونه تایید کړي. یوه د دې خبرې یادول ضروري و. دوهمه خبره دام ده چې اتمر صاحب د صفر یو قطع یادونه وکړه. صفري قطعات چې صفر یو دوه دریم و پکې فکر کوم دا د ملي امنیت یا د افغانستان د جمهوریت د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو مهمې قطعې وي چې دوی مستقیما له امریکایي ځواکونو سره او د ناټو له قواو سره تماس درلوده د هغو سره په همغږۍ کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیسته. هغه مهال د وسلوالو مخالفینو چې عمدتاً طالبانو. دا دوه خبرې یادونه ضروری وي. اتمر صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی یاست او موږ سره خبرې کوي. یو بل مسله چې غواړم تاسو خبرې پی وکړي اتمر صاحب، دا ده چې د افغانانو اندېښنې دي دلته په امریکا کې چې اوسیږي، او دا مسله هم پېښه شوله. یو زیات شمیر افغانان په پاکستان کې دي، یو شمیر په افغانستان کې دننه، ځینې په نورو هیوادونو کې دیره دي او خپلو کیسونو د مهاجرت دوسیو ته دوی انتظار باسي. د ټول وضعیت ته تاسو څنګه ګورئ؟ دا ډېر یو مشکل حالت نه دی د دې خلکو لپاره؟ د دې دغه درد به بالاخره څه وخت کله پای ته رسیږي؟
ګوري، د مهاجرت په برخه کې هم اروپا کې هم په امریکا کې هغه ذهنیتونه تغییر خوړلی دي لکه چې پخوا وو. مثلا په اروپا کې تاسو ولیدل کوم وخت کې د مهاجرینو دپاره ډېر ښه هرکلی نیول کېدې، دوی ته ټول امکانات برابرېدل، د دوی نه پذیرایي ښه کېدل، ښه امکانات ورته ورکول کېدل. لیکن په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی د مهاجرت په قوانینو کې ځینې تغییرات راوستل، او په ځینې هېوادونو کې اروپایي هېوادونه یادوم په دې کې فشار په حکومتونو باندې دا دی چې تاسو دغه مهاجر زیاتې دومره په دغه سکیل باندې تاسو مه منئ، ځکه دا په اقتصاد باندې، په اجتماعي ژوند باندې، د درام په برخه کې، په دغه فرهنګ، په دغه کمیونټي کې دا مشکلات پیدا کړي دي. او دا یو اندېښنه اوس دی، خو کله چې ترامپ رئیس جمهور شو د اول نه دې دا خبره کوله چې امریکا نه به دوی مهاجر وباسي. او تاسې مخکې د دې واقع نه شاید لوی چې امریکا ډېر امکانات په کار اچولي دي چې تر څو وشي کولی چې دوی د دغه مهاجر د راتلو لاره ډب کړي، او تر ډېره حده پورې دوی په دغه برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړی. هغه اندازه مهاجر کوم چې د بایډن په وخت کې مثلا دوه کاله درې کاله مخکې و، اوس امریکا ته هغه مهاجر نه راځي. لیکن د افغانستان مسله یو خاص مسله ده، او هغه دوی خپله لکه چې امریکا په هر هېواد کې چې دوی نظامي مداخله کړی، کله چې بیا دوی د غزې نه وتلي او تعداد کسان دوی ځان سره خپل همکارانو یا مثلا نور هغه کسان چې دوی پوهېدل چې د دوی ژوند په خطر کې دی دا یې سره ویستلي دي، لکه په ویتنام کې دوی ویستل. اوس په افغانستان کې هم دغسې شو، لیکن افغانستان کې یوه مسله چې موږ ازان افغان لکه مګر تاسې ټول افغانانو په دې باندې پوهیږو چې په دغه پروسه کې واقعا چې رشوت خوري وشو، حتی دغسې کسان چې دوی له امریکایانو سره کار کړی و د دوی سره یې کوم اسناد درلوده یا مثلا اصلا د دوی ژوند په خطر کې نه و، دوی فقط ولیده چې هلته ښه بازار ګرم دی او حتی ځینې کمپنی امریکایي کمپنیګانې وې په افغانستان کې چې دوی د خلکو نه لس زره او شپږ زره او اووه زره ډالره په هر نفر باندې واخیستل، او په همغه وخت کې دغه امکان موجود نه و چې دوی سکرینینګ وکړي یا دغه کسان معلوم کړي چې دا څوک دي. حتی شناخته کسان موږ پېژنو چې دوی په همدغه طریقې باندې ووتل، او دوی ویلې چې موږ پیسې ورکړې او دغې کمپنیګانو ته موږ لاړ. نو دا خبره کله چې موږ په دې باندې خبرې امریکایي امنیتي ځواکونه یا استخبارات په دې باندې ښه پوهېږي، ترامپ خو په دې باندې ښه پوهېږي، نو دغسې وخت کې دوی یو دغسې عمل سره مخ دي چې باید دوی دغه سکرینینګ وکړي. لیکن د دې مشکل چا ته راګرځي؟ د دې مشکل هغه کسان ته راګرځي چې واقعا په دغه پروسه کې دوی مستحق و. اوس دغسې یو حالت کې دوی واقع دي چې هغه قطر کې چې دي زما څو دوستان دي، دا دوه کاله کېږي دوی په قطر کې همداسې پاتې دي، نه امریکا ته دوی ته اجازه شته چې ورشي، نه بېرته افغانستان ته، ډېر په بد حالت کې دي. او هغه چې په خپله امریکا کې دي چې دوی تر اوسه پورې هغه ګرین کارت نه دی اخیستی، یا دا پروسه چې دوی تکمیل شوی نه دی، د دوی دپاره په واقعیت سره چې هم ډېر زیات یو مشکل دی. امریکایان زه فکر کوم د دې نه دوی ځکه چې هغوی په دې پسې نه ګرځي چې د چا ژوند ته خطر دی که نه دی، که هغوی خطر پسې ګرځېدله شل کاله دوی په افغانستان کې به دا افغانان نه وژل، نو په هغه بنسټ باندې زه ګمان نه کوم. لیکن دا یو واقعیت دی چې یو تعداد افغانان دي چې هغوی مستحق هم دي او د هغوی ژوند ته خطر هم دی، او هغوی باید دغه چې دوی د مهاجرت کار
مننه. اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې بل تاسو نه دا هم پوښتو چې د افغانانو سکرینینګ چې دوی ورته وایي هغه د امنیتي سوابقو معلومول یا امنیتي بکګراوند معلومول یا ویټنګ هم ورته وایي، دا څومره ممکن دی د امریکایي ځواکونو لخوا یا د امریکا د مهاجرت د ادارې لخوا؟ ځکه چې د افغانانو هغه اسناد هم لکه څنګه چې تاسو وایي ګډوډ دي، او ډېره ښایي یوه ستونزمنه پروسه وي چې دا اسناد د دوی په منظم ډول او په بشپړ ډول دوی وڅېړي. په هر حال دې موضوع ته وروسته راځو. اوس په همدې موضوع کې بیا هم پاتې کېږو. ما یو ساعت مخکې د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي اردو له یوه منصوب سره چې هغه هم په افغانستان کې په ملي اردو کې کلونه کلونه خدمت کړی، نوم یې پیر محمد پښتون دی، له هغه سره مې مرکه وکړه. او د مرکه په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د دل نظره د دې سپینې مانۍ مخې ته د پرونۍ پیښې د ډزو د پیښې علت څه کېدای شي.
زه خپل او ټول افغانان چې په امریکا کې دي میشتي، زه مطمئن یم ټول خپه شوي دي. او اول خو به زه دونه ووایم چې دا موضوع انفرادي ده، او کدای چې فامیلی مشکل ولري یا کم نور اقتصادي ستونزه ولري، زما په نظر دا چې یو تروریستي موضوع به نه وي. څه چې موږ د رسنو د طریقه واورېدل،
یعنی تاسو وایئ چې کېدای شي لکه د مارچ د میاشتې د پیښې په څېر چې ثابته شوه چې هغه کس چې په پولیسو باندې تومانچه راباسي او هڅه کوي چې په هغو ډزې وکړي، بیا دی پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو، فکر کوئ چې دا پیښه به هم هغې ته کومه ورته پیښه وي؟
تر کومه ځایه چې موږ پوهېږو، د کومه ځایه چې زما تجربه ده، او زه فکر کوم همدغسې به وي، ځکه افغانان ټول یو سوله ییز او امن خوشون کې خلک دي او پکیر هغه افغانان چې دلته راغلي دي د امریکا متحده ایالاتو او کم کومکونه همکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره کړی ده دی ټول دا شان په نظر کې نیسی نو د دې څه ویلای سم چې بلې هم دغه سی به وي دا موضوع به یو انفرادي موضوع وي وشاته به کوم ګروپي شکل ونه لري
مننه لدی په هیروستم په هغه ځای کې چې تاسو یې شاوخوا کورنۍ او تاسو ملګری او دوستان څوک چې په ارتباط کې ورسره د کار په ځای کې په سیمه کې د دوی احساسات څه ډول دي یعنی دوی څه فکر کوي آیا تر ګواخ لاندې ځان احساسوي یعنی غواړم پوه شم چې یو جمعي عکس العمل د دوی یا احساسات د دوی په دغه شیبه کې څه ډول دي
تکاسم محترم ز مطمئنم چې نور ابوانانم زما په شکل زکه چې موږ دلته د ماجر په هیڅ راغلی یو کوم وخت زه د دې موضوع څخه خبر سوم ما تخپل ډیر د افغان موضوع زکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده کومک مو کړی دی نو ټول چې هم دلته راغلی دي د یو ښه ژوند د یو ښه ژوند په امید راغلی دي زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي دا ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اوریدو زه مطمئن یم ډیر خپه شوی
نو لدی ورسته به څه کیږي فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزندیږي یعنی اټکل ستاسو څه دی
بلی بلی سیستمی د رسنوی د خاط خواوري دل او هغه سیستمو پر رسنوی کې ولیدل د یو سیاست یا د امریکا د ماجرینو کم اداره چې دغه خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کې سونه به د یو موقت وخت د پاره ودریدلی وینو دا شی خو مو ولیدای خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو تقدا چې دا یو موضوع دا موضوع انفرادی ده او خدای دې وکړي انفرادی وي نو زموږ هیله هم ده چې نور افغانان په دې ګناونه نه نيسي
د پرزیدنت جمهوری نظام د ملی اردو یو منصوب پیر محمد پښتون و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او په دې مرکه کې سپینې مانی ته نږدې د ډزو د پیښې په اړه د خپل نظر څرګندو سمسور صاحب د پښتون صاحب خبرو کې مو واوریدل چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي پرختیا سره اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه او اوس د پښتون صاحب خبرو کې هم ښکاره شوه دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگتن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لرې ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچې اندېښنه ده
خبر دې کړه چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولی امپکټ کوي ده په ټولو باندې یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري هغه ټول افیکټوي ټول باندې تاثیر کوي دا نو د دې خبرې په اساس باندې داس یو وایو چې خلک ډېر ځات خفه دي په دې باندې یو خو هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن واړه په اړه باندې مثبت خبرې واوري که څه کله منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې وافکشنه مونږ لدی یو تاثیر نه پیونه کی بیا هم دوی خفه کیږي نو خفګان د ځات واقع سوی ده د بوالو د مغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي امریکا ته منځي دي یا اروپا ته پتا کې لاره کوي د ټولو پاسه لمن د پیوناوند د فکری او یو رقم سایکالوجیکل تاثیر پکې په دې خلکو باندې په پار سره بیا هم نو مې دل نه دی په کار څوک به خې دا امید چې زمونږ د شکارو د امریکا ډېر لوی هیواد د امریکا کې روزانه پیښې کیږي د سره چې پاس کار د ځنې کیږي یا په ملي اردو د ځنې کیږي په دوی هم د ځې وی دي ان په مختلفو سټیټو کې په شیکاګو کې کرانس سره د مول ورل له هغه د بدر د سی کې په بالټیمور کې د نږدې خارو کې کرانس ډېر زیات دي
خودداره مسئله چی چون د فعلا پرسنایی که رامست سوی ده و ترامپ ده خبری وکرلی و ده رنگی ورکه ده لگه نکاز جات کرده ده و طبعاً دوست پاره یو چه تحصیل پا اسایلم بنده پا قانونی توگم اچواله چکه ده اسایلم ده جایس رئیس هم دالی کلیو پا خپل پانه بنده چی موک فعلا طول غختن لیکنو پراسیس درواله ده نو دای تحصیلات دی نو اللہ دیو کی چی در مشکلات سر حل چی خود ما نظر داره چی د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساسه دوی کوی چې یوازې یو شی وزندوي اما بیخي ردولی نه شي.
زه به هغه پوښتنه مې چې مخکې کوله اوس له تاسو نه وکوم. سمسور صاحب چې د پښتون صاحب خبره وه چې وایي افغانان سوله خوښي خلک دي، البته بېله شکه په دې کې شک نشته چې افغانان په مجموع کې سوله خوښي خلک دي، مګر په همدې واشنگټن ډي سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوي دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولی هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره کچېره په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کېږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نه شي راوستلی. دا نه ده چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي، ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي دا لنډ مکسیکو دی یو بل سره سخت تضادونه لري، د خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې، بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم. افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي، په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کو ته بلانکټ ډیسیژن وایي کنه پر ټول نشټلیتی ته یو خبره اوسي. دا له لحاظه د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورټ چې دی کاس په خطر باندې دا خبره وکړي چې یو افغان دا عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتونکي نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې راجکس یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانسون کې په ډزو باندې وویست او هغه مې امریکایو. نو اوس موږ سره ویلې چې ټول امریکایان سره غوښتونکي نه دي یا ټول امریکایان داسې دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وشي او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان د جذب خفه کړه.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب را سره دی. وړاندې به له اتمر صاحب نه هم ځینې پوښتنې لرم، خو یو اوریدونکی لرو چې ګورو دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي. شروع جوړ به صاحب الحدا تعلم به هلمند ولا تخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لست. مهرباني وکړئ موضوع باندې خو پویږئ، نو مهرباني وکړئ له میلمنونه څه پوښتنه لري یا که په مجموع کې کوم نظر لري.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب. محترم ایو سلام تاسو میلمنو ته وایم. محترم احمد تکل صاحب، دا کوم پیښه چې په امریکا کې شوې ده نو دا خدای امریکای خپل دغه د محترم احمد تکل صاحب تاسو وګوري د ظلم پای چې دی هغه متل کړی دی تمام دی. ګوره دلته شل کال دی دلته ورزله دا کسان چې دوی سره تللی دي نو وساله په امریکا کې میشته. نو دا بریچ دی مجه مثلا خوشاله ورته خان ولاکه په بدل تکل صاحب محترمه دایدو کې چې دا غسنوري پیښم پر دې ظالمانو باندې وسی تکل صاحب په ډیره بخښنی سره ګوره د زړه د درد د خبرې درته کوم کستا یادې مثلا په 2000
تکل صاحب که د زړه له درد وي خو یو خبره ده، مګر په مجموع کې د زمونږ پالیسی هم نه ده او د هیڅ پالیسی باید نه وي. دا له هغه بشري توقعاتو له معیارونو نه هم وتلې خبره ده چې یو انسان د بل انسان په مرګ او مړینه باندې خفه شي، مګر تاسو د زړه له درده کوئ. مهرباني وکړئ نور سوایست.
خدای دې خوشاله که خبر مې دا درته کوله تکال صاحب محترم چې تاسو وګوري دلته د امریکای او سرتیرو که تاسو یادې نه پوهېږم 2008 کالو نو دلته په یو کور باندې مثلا دیول د شپې د دې اصحاب خراب په یو کور نه وتلی و امریکایي سرتیري تکال صاحب خدای باور کوله ساتلس نفر افغانان معصوم افغانان شدي او ماشومان په شهادت رسولي و نو نن دا غزلم نتیجه ده د امریکا په خپل ویني چې مثلا د دې په حالات کې حالت واشنگتن ډي سي ته مثلا د ټرمپ سپین مانی ته نږدې د سیو بریټ تر سره کېږي دا د ظلم پای چې دی احمد تکال صاحب تمام دینو باید امریکایي کبل ملکی کبل ملکی ظلمونه ونی کې او پر نور افغانانو متک احمد تکال صاحب محترم دا جاغ دي چې مثلا په امریکا کې که چیرې چیرې تاسو ژوند ته خطر دغه بری دروسته بعد خپل افغانستان تر اسی په امریکا په خارجانو باور ولا که تکال صاحب محترم کنه نه سبا مراړي که سبا نه بل سبا مراړي راځي خپل افغانستان ته ان شاء الله په افغانستان کې امن او امنیت هیڅ خبر نه ستکال صاحب
ډیره زیاته مننه له تاسو نه د خلک د دې کله چې وتل افغانستان او اوس چې هلته دي د یو دلیل لپاره وتل دي هغه دلیل دا دی چې د دې خلکو لپاره په افغانستان کې د ننه په ژوند کې ستونزې پیدا شوې دي امنیتی ستونزې د بشري حقوقو ستونزې د تعلیم د ژوند په نورو برخو کې ستونزې دي نو له دې نظر په یو دلیل باندې ټول خلک تاسو نشي کولای چې په یو طلب باندې وتلی مګر اتل صاحب ک نور څه نه لري پښتنه ک نه لري مننه چې خبرونه کې مو برخه واخیسته
قربانی سم محترم تکل صاحب ښه خبرونه ولري د لا پامانه کړی
خدای مو ملشه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي خدای دی وکي چې دوی د چا په مړینا او قتل باندې خوشحالي څرګندنه کوي مهرباني وکړئ د ازادي په څپو کې پروګرام دی
ډیر زیات مننه کوم جناب تکل صاحب سلامونه تاسو ته دواړو میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنده بلوساری نه خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب خیر اغلاس خبرونه ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم لملای نظر ورسته اتمر ته محترم نه یو پښتنه فکر کوم اتمر صاحب تاسو سره په خبرونه کې به خوشاله یم چې ډیر وخت بعد یو ځل بیا تاسو سره د خبرونه کې شته د اتمر صاحب
نو
غوښتم مې نظر مې په دې اړه و دا چې څه چې به مکه تلویزیون متاسبه وای هغه دوه امریکایي وګړي چې یو افغان کس وژلی دی
وجلی ندی فقط یو تاسه زبلیسب یو تاسه چې وجلی ندی هغه ټپیان دي تر اوسه پورې ټپیان دي او پروختون کې بستر دي مهرباني وکړئ نور خبرو ته دوام ورکړئ
ډیر په بخښنه سره همداسې ده ژور ټپونه وو نو دا زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو په امریکې کې ډیر زیات زموږ تاسو افغانان اوسیږي خاصتا زموږ تاسو ډیر ګلان خبریالان اوسیږي همدارنګه سیاسین اوسیږي په ټول کې ډیر مسافر ډیر مهاجرین هلته اوسیږي نو که د هغوی دوه عسکر ټپیان کېږي دا به د افغانستان لپاره دومره یعنی دغه کس لپاره به دومره څه نه وي خو هغه زموږ خپلو افغانانو ته چې په عامه اصطلاح وایي یو ډول اور یو لړۍ هم ویلی سو ځکه چې هلته زموږ ډېر افغانان اوسېږي هغوی ته خدای مکه زیان رسېږي هغه زموږ د هېواد خلک دي هغه افغانان چې هلته په لکونو کسان اوسېږي دوهم راځم اتمر صاحب ته سنفتنه دادم په اتمر صاحب محترم په امریکې کې مثلا څنګه کسان اوسېږي او آیا کوم کسانو ته به ډېر زیات خوځای خدای مکه جوړ شي آیا خبریالان سیاسون عام کسان په کاریګر ډېر زیات مننه مهرباني تکل صاحب
له تاسو ډېر زیات مننه زابلای صاحب اتمر صاحب سوال تاسو ته ده
مننه زابلی صاحب محترم زما سلامونه مومنه لکه چې تاسو خبری هستی دغه مختلف کسان د مختلفو طبقو د مختلفو مسلکو نظامیان شته دي مثلا په دغه برخه کې پخوانی افغانی هغه کسان که هغوی عادي مهاجرتونو دوی امریکې ته تللي دي خپل امریکا دغسې یو هېواد دی چې ډېر زیات د اصل د امریکایي نه هلته مهاجر ډېر زیات اوسېږي یعنی د مهاجرینو یو لوی هېواد دی البته تاسو ته به وایم چې دا مهاجر یوازې د افغانستان ځینې نه دي د ټول نړۍ مهاجر هغه مهاجر چې هغوی د مسلک له لحاظه د کوم نوخت په خاطر یا مثلا د تحصیل په خاطر په مجموع کې نخبه کسان یا الیکت کسان دی امریکې ته تللی دی آلتا مهاجر شوی دی دا چه پا زینی جنگونو که لکه چه ما مخیویل پا ویتنام که جگره و یا مثلا پا نور زینی که چه ده امریکا جگره و یا پا افغانستان که دلتا بیا دغسی مختلف اقشار هم پا دی که نظامیان شده دی هم پا دی که متخصصین شده دی هم پا دی که آم کسان دی لکه دی ریوال ترجبار یا مثلا جورنالیست اگه کسان که دی امریکان سره کار کرده او هم زین مدنی فعالان دی چه البته پا شلکلان جمهوریت که امریکان سره دیو او یا اگه کسان چه دی مصفی لحاظ دوی فکر که چه دی دو جان دنان پا افغانستان که پا خطر کده یا کم نور ستونزی دوی لرین دوی تا امریکان دا فرصت ورکه یا دوی دیو پرگرام لارنه دوی امریکا تا وقتل لیکن دا تروز پوری دا پروسه ختم نده و پا مجموع که دی زیاد افغانان پا امریکا کسی که لکه چه مخی دوستان پا دی بانده باسه کر زد پا دی باورم چه دام دسته نده چه یو کس شخصی یو عملو که دا پا طول افغانان بانده به همغسه تطبیق شینو زد دست فکر کنم که امریکه که خو قانون شلتا در احزاب خلق دی دی خبرو کول حق لری دوی دولت انتقاده دوی پا خوبانی نیمی کنی کولشی نو پا مجموع که زده سویلشم چه یعنی اول خود دی پول افغانان دی پار اندیخنه یو خبر دی خو پا دی بانی هم مطمئنه چه امریکا که با دی خلقو حقوق تا فورا پاملرنه کی که او دست بنیشی چه دیو کس یا ناخوالی یا جنایت اغلوشی پتول افغانان بانده تحصیل کی نو از اول پده بانده دیر تاکید کم چه باطلی دلشی چه دا عمل یا جنایی عمل ده یا تروریستی ده یا دا چه سیاسی قصد بده که موجوده ترچو بری دقا مثلا حل نیشی واضح نیشی منگا نوشی که اولا پا دیبان در قضاوات کو که دا معلوم شد چه دا سیاسی حرخ لری سیاسی هدف و دانو بیا زانتا بل آباد نیسی دا کاملا یاو بل قضیه را رسته کی
کور موادن دیر حضیت مننه اتمر سیب مخی مو یادوانه وکره لتاس سره خبرو کې لوریدن کو سره مهم ژمنه وکړه چې لتاسو به دا پښتنه هم کوو چې د طالبانو او بخې د امریکا د حکومت لپاره څومره ممکنه ده چې دغه کسان چې دوی وایي چې باید د دوی د بکراوند یا د سوابقو څیړنه وشي دا وڅیړي په دې خاطر چې په افغانستان کې له نوم نه نیولې تر کورني نومه پورې یعنی هغه فرست او لاست نیم چې ورته وایي د تولد تر نیټې پورې دا ټول شیان ګډوډ دي په دولتي اسنادو کې د پاسپورت ریاست دلته خلکو ته پاسپورتونه ورکوي مګر په یوه کال کې یو نفر دوه ځلې پاسپورت اخلي په یوه کې نوم یو رقم لیکل شوی په بل کې نوم بل رقم لیکل شوی دغو ټولو ستونزو ته په پام سره د افغانانو ویټنګ یا سکرینینګ یا دغه د څیړنې د دوی په باب د تحقیقاتو پروسه څومره ممکنه ده عملا
دوی داسې پروژو ته که بیا دولت تصمیم ونیسي چې دغه عملي کې بیا د دوی دپاره دوی پرسونل جوړوي پرسونل نیسي او دغه پروسه بیا پیلوي دا ولیدل شي چې اول خو دغه قضیه څومره آباد پیدا کوي یعنی د دې اواز مو هدف دا دی چې دا وڅېړل شي معلوم شي چې که دا سیاسي برخه ولري یو سیاسي فکر د دې شي سبب شوی دې سره بیا هغه شبکې چې ارتباط لري دې سره بیا هغه کسان په مجموع کې دا یو لوی یعنی سکرینینګ او یو لوی پروسه ده چې هغه باید عملي شي او داسې که مونږ داسې وایو چې دا ټول د سره دا ټول د سره نه د یو کال خبره هم نه دی د دوه کال خبره هم نه دی ځکه تقریبا تر 200,000 کسان خو یوازې په دغه تخلیه کې دوی امریکې ته وویستل نو د دې ټولو سکرینینګ او بیا دقیق سکرینینګ دا خو هم وخت ته ضرورت لري هم پرسونل ته ضرورت دا په کلونو به وخت نیسي تر څو چې دغه سکرینینګ دوی تکمیل کړي او په دغسې یو عملیاتي کار کې یعنی په دغه یو لاند وخت کې کله چې دوی د افغانستان نه د تخلیه شروع کړ یقینا چې په دې کې هر کار شوی دی، ام رشوت اخیستل شوی، ام تقلب شوی، ام جعلی اسناد ایران شوی، دا ټول کارونه شوي دي، ځکه هغوی په جلا کې دغه پروګرام پرمخ بوتلی.
کور مو ودان د خبرونه تر پایه کم وخت پاتې دی، خبرې به کوشش کوو چې د امکان تر حده پورې لنډې او مختصرې کو. سمسور صاحب، په امریکا کې د وسلو کنټرول هم یو ډیره لویه مسله ده. تل په دې باندې د په کانګرس کې بحثونه کیږي، د حکومت د واکمن ګوند چې جمهوری پال دي او د ډیموکراتانو یوه طرحه ده چې د وسلو باندې باید کنټرول زیات شي. دغه اوسنۍ پیښه به فکر کوي چې د وسلو د کنټرول پر غوښتنو او طرحو څومره اغیز وکړي. سمسور صاحب تاسو نه پوښتنه کوم. سمسور صاحب فکر کوم چې سمسور صاحب سره زمونږ اړیکه پرې ده. زما همکار قادر جلالوف هڅه کوي چې له دوی سره بیا هم اړیکه ټینګه کړي. مګر دا سوال مهم دی اتمر صاحب، که تاسو لطفا دې ته ځواب ووایاست چې د وسلو د کنټرول مسله څنګه او څومره مهمه ده، مخصوصا پس له دې پیښې. فکر کوي دا امکان شته چې اپوزیسیون به بیا راپورته کړي؟
دا مسله څو ځلې په امریکا کې پورته شوې چې امریکا کې به دولت په وسلو کنټرول لري، به ملکي کسان وسلې ونه لري. لیکن هغه چې مونږ فکر کوو مثلا په نورو هېوادونو کې، امریکا هغسې یو هېواد نه دی. امریکا ډېر لوی یو هېواد دی او هلته هغه امنیت چې مثلا تاسو په اروپا کې ګوري په امریکا کې نه شته. خلک مجبور دي چې دوی وسلې وساتي. یو دا خبره ده چې هغه څوک چې وسلو ته ضرورت لري هغوی وسلې ساتي، لیکن په مجموعي توګه قانون داسې دی چې شخصي افراد دوی د وسلو اجازه ورکوي. بیا په دې کې هغه ځایونه یا مثلا هغه کسان چې دوی دغې وسلو ته ضرورت نه لیدل کېږي هغوی هم بیا وسلې ځان سره ګرځوي، چې معمولا د دغسې حوادثو سبب ګرځي. لیکن که داسې فکر وکړو چې په ټوله امریکا کې تاسې خلکو نه وسلې ټولې کړي، دا امکان ځکه نه لري چې امریکا کې هغه امنیت چې مونږ فکر کوو هغسې امنیت نه شته. بانکونه لوټل کېږي، لارې وهل کېږي، موټرونو باندې تیری کېږي، ښځو باندې تیری کېږي، کورونه غلا کېږي. دا ټول جنایتونه په امریکا کې که تاسې په اروپا کې لس فیصده ګورئ، په امریکا کې نوي فیصده دي. نو زه په دې باور نه یم چې امریکا نشي کولی چې خلکو نه دغه وسلې ټولې کړي. هو، لیکن داسې کولی شي چې په دغه وسلو باندې کنټرول ولګوي، یا هغه کسان چې ضرورت لري دغه وسلو ته هغه ځایونو کې چې ضرورت شته هغوی ته د اجازه ورکړي، نورو ته د اجازه ورکړي.
مننه سمسور صاحب، له تاسو سره چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه، ما له تاسو نه دا پوښتنه وکړه چې بیا مې وروسته له اتمر صاحب نه وکړه چې د دې پیښې نه وروسته څومره امکان لري چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول مسله بیا راتازه شي. البته اتمر صاحب تر یو حده پورې دې سوال ته ځواب ووایه، خو که له تاسو نه به لږ نور هم واورو، دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یوه ډېره لانجمنه مسله ده، له دې پیښې وروسته بیا رابرسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلې په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده، سیاسي تنظیم ده په امریکا کې، دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن، دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پېښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر پکې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز، خپل امریکایي وګړو داسې پېښې کړي، لکه په 1995 اوکلاهوما سیټه کې یو کس په نامه د ټیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې دیالس کسانو وژل چې هغو وژلو په اساس ډېر قوي نور پېکې هم سوي دي. دا دوه پېکې ما یوازې مثال درک، نور پېکې هم سوي دي، خو د ډیموکراټانو لخوا نه دایم دا خبر راپورته شوی ستاسې د دې وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پېکې سره څوک بحث پرې وکړي.
کورمه ودان ډېره زیاته مننه. اتمر صاحب بیا هم تاسو ته راځو. امکان لري د دې امکان ستاسو په یاد دي چې کله چې امریکایي ځواکونه او د ناټو ځواکونه په افغانستان کې وو، ډېرې زیاتې پېښې موارد موږ درلودل چې په هغو قطو کې چې امریکایانو او افغانانو په ګډه کار سره کاوه یا همکاري سره کوله، داسې پېښې وې چې د ملي اردو یو سرتیری به راپاڅېد او امریکایان به یې په نښه کړل و به یې وچل. داسې امکان دا یا دا احتمال تاسو وینئ چې کېدی شي دا لکنوال چې په دې پېښه کې مشکوک دی دا به له همغې ډلې عسکرو وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملي اردو په لیکو کې استخدام شوی وي؟ البته دا فقط یو احتمالي فرضیه زه تاسو مخې ته ږدم.
ما مخکې مرز دا و چې احتمال لري د دې شي، یعنی موږ باید منتظر پاتې شو چې د پولیسو تحقیقات یا د هغوی راپور څه دی. کدا سیاسي بحث ډېر لوی بحث دی په دې کې د امریکا او د غرب سیاستونه د هغه هیوادونو په مقابل کې چې هغوی اسلامي هیوادونه دي، دا یو تقابل مخصوصا په اوس وخت کې دا رامنځته شوی. که موږ خوشحاله یو که موږ خفه یو، نو د دې که دغه مسله یې که په دې فرضیه موږ لاړ شو، دغه هیوادونو ته دا په کار دی چې خپل دغه مشکل حل کړي د خبرو اترو د لارې نه. که دغه د خبرو اترو د لارې نه حل نه شي، د دې پایلې او عواقب به هم د اسلامي هیوادونو دپاره ډېر خطرناکې، هم د غربي هیوادونو دپاره. دا یو بحث یو گفتگو ته په اصطلاح ضرورت لري. یو مسله بل چې تاسو ویل ما مخکې ارزم همدا و چې احتمال ډېر دی، ځکه دغه افغانان کوم چې دوی یا بهر دي یا دننه دي دا شل کاله دوی ځینې او داس داسې لیدلي. ما خپله تر اوسه او زما یادیږي په یو شپه دغه ځواکونه ننوتل په ننګرهار کې په جلال آباد کې د یو سړي څلور زامنه، ځوان زلمي زامنه چې په هماغه شپه دوی د کابل نه ورغلي، هماغه څلور ورځې همهلته په کور کې شهیدان کړل. یعنی دا یو نمونه دی زه تاسو ما مخکې چې زابولي صاحب ویلي چې په یو کور کې یو امریکایي عسکر په هلمند کې ننوتو اتلس کسانه یې وژل. یعنی دغه خبرې د افغانانو نه جېرېږي. او بیا دې سره چې نور مسایل هم وي، رایوځی کې طبیعي دی چې دغه یو سړي نه یو سم جوړ سړي نه یو لیونی جوړ شي. نو زه ډېر په دې باندې هغهیم چې اول باید دا وکتل شي چې دا یو رواني مشکل دی د دې سړي چې داسې یو حالت کې چې امکان لري د دې اجتماعي ژوند مشکل درلودو یا د دې نور څه ستونزې وي دغه کار ته دې لاس پر کړی یا د همدان قصدن د یو برداشت په حساب باندې دا عمل ترسره کړی. نو دا چې معلوم شي موږ په دې برخه کې ستونزې شو.
کورمه ودان یوه وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه یې وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خواشینی دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفا ځواب راکړي.
بالکل زه به د لاند لطفا وایم. افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي، دوی څه کولی شي. ښه خبره داره چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړې شبکې چې هغه کولای شي له افغانانو سره مرسته وکړي، له هغوی سره همکاري زیاته کړي، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي. یعنی هغه سازمانونه چې هغه د امیګرنټ لو حقوقونه دفاع کوي لو سره هم د همکاري وکي همکار پات سي ترڅو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمنو اوریدونکو. په واشنگتن ډی سي کې د افغانانو د ټولنو فعال سمی سمسور و چې د شبې خبرې کولې او له مخ کې په دې پروګرام کې زموږ میلمه و د پوهنتون استاد په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. له دواړو ښاغلو میلمنو نه د زړه له کومې مننه کوم چې راغلل په دې پروګرام کې برخه واخیسته او پښتنو ته ځواب ووایي. قدر منوریدون کو د ازادۍ په څپو کې دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. زه احمد تکل له تاسو اجازه غواړم د ازادۍ رادیو تر بلې خپرونې پورې، او تاسو ته بلنه درکوم چې پاتې خپرونې مو واورئ.